درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي د خبرونه په خبرونو پیلو طالب چارواکي وای نن په کابل کې د بهرنوی چارو وزارت مختفه ځانمرګي بریټ کې شپږتنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویندوی خالد زادران ویلي مخی تر دې چې انتحاري حمله کوونکي هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وبشتل شو د زادران په وینا د بریټګر د وشل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي توکي وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته تر اوسه پورې د بریټ مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي شزي خوشی کړي طالبانو پرون په کابل کې د شزو د لاریون مخاوني ول او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیول ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي طالبانو څو تنه معترض شزي چې په خپل هیواد کې لښپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بندیدو خلاف سولې لاریون کړی و نیولې دي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه د موافقه د بشپړه اجرا کیدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي خلیل زاد په تو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته اشاره ویلي چې دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي افغان اسرامیاش ټولنه وای نن دوشنبه په کابل کې څلور روختونونو ته اتلستانه پزړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درولنې لپاره معرفي کړی دي د دې ټولنې وایندوی عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي د اوکراین پوز په تیرو څلور ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شهر بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شهر و د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو د بخموت شهر پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي د جنوبی کوریا پوز نن دوشنبه ویلی شمالي کوریا ل خپل ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي وشتلی دي د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندي د هوانگا ولایت پر لوري وشتل شوی او 370 کیلومتر مزل کړی دی او رسل هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل کابینې دفاع وزیر نیو اف ګالند له دندې لري کړ په تل ابیب کې د پاریدلو خلکو اعتراضونه پیل شول د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسکونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري په کابل کې انتحاري حمله مرجوب لاړولې د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي په دې اړه د چارو کتونکو سوایي
کدا تهدید واقعا هم دومره جدي باید د همکاري وشي
د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي
جتاشي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده نه لرو چې موږ لشکرګاته خپل مریض رسو هغه په لار کې خپل ژوند له سور
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي
د بچی ملي جامین لري بوتان لري دغه مزدورین شته بل شانهشته لري چې مزدورین زه کوم ځنه پیسې پیدا کوم
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو او ریوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ وروستي شلو واره مسابقه هم روانه ده د چې لوبه په څهال کې ده زو ل بختیار ساحل څخه پښتو چې هم د شپه له استودیو سره وصل دي ساحل صاحب د لوبي د وضعیت په اړه وایي چې لوبه چا پیل کړی ده او چا څومره منډی کړی دي
سروان صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته د افغانستان لوبډلې د دې لوبي په چاو غټل خو پاکستان ته د توپو هنه بلنه ورکړه پاکستانی لوبډلې تر دې د م په وو اورونو کې دوش په ته منډی کړی دي یوازې دوه لوبغاړي له لاس ور کړی دي د دوی په سوځیدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طيب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدل دي. دمګړی سائم ایوب او ورسره عبد الله شفیق د پاکستان لپاره توپهنه کوي چې سائم په شلو او عبد الله شفیق په درویش پندو ولاړ دي. په نننې لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې یا په اول ځل په دې په دې سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه ده کړی. او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړې دي.
بله، د صدیق اتل په اړه راتوي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی.
صدیق اتل کینلاسه پایلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي او تر دې وړاندې د افغانستان په لس کلنه لوبډلې کې لوبېدلې چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی او د غرس په ډومېسټک یا کورنی کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلې. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکو ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په مغه خاطر باندې د هغه تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راغل.
ډېر مننه. د سې معلومی چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درش پېته منډې کړې دي. که چیرې دوی لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا وشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو، په دې لوبه کې نشته. د شارجه د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور دی چې تر اخره پورې د وشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې د مخکاري چې بیټنګ پی کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پښتنه هم دا چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوغټل نو غوړې و بلل چې اول په خپل بیٹنګ وکي، لیکن نن چې افغانستان په چوغټل افغانستان امغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کوي شي؟
او افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې پاکستان په لوبډله باندې دي هغه امغه سی برقرار وساتي او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو پنځه څلوېښتو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي، د عبد الله شفیق چې د راشد خان له لوري بولډ اوټ.
بله، ډیره زیاته مننه. په همدغه شیبه کې د لوبغاړی وسوځیدو وسنو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپې ته منډې کړي دي، وم اوور او درې توپونه. قدر منو اوریدونکو، د یو شمیر د آزادی اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من جرزب الله هارون دی بزرل آباد خار کې اوسېږم. خوشاله یم او ډیر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره و ډیر خوشاله باندې مونږه ویاړو او د فخر کوو چې مونږ دغه سي هیواد نو ګټل چې غوي واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوب کول. او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږه د لوبي د غوي سره سر په سر وشول یو دواړو مونږ ته نو ګټل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیات او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود ولسوالۍ څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشحالی او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیره خوشحاله او پوجي ټول ملګری.
محبوب الرحمن د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکو مواقع په بیگانی میچ باندې ډیر خوشحاله شوم. د خوشحالی زو زمنګ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه او دا زمنګ د پاره یو افتخاری دغه میچ چې هم ګټه دی د سیریز او ډیر خوشحاله شوم احساسات.
نوم می توریالی شینواری دی. لوبا هو ډیره خسته لوبا او شوله واقع چې ډیره خلوبا و مونږ ډیر خپ خوان ولیدله او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې مونږ داسې یو کبیر ټیم ته ماتې ورکړله ډیر خوشحاله شو بېحده خوشحاله نو د خوشحالۍ نه ډیر زیات مونږ خپل احساسات نشو کنټرولولی پاکستان سره زمونږ لوبې داسې چې زدي او نور ملکونو سره زمونږ لوبې بیا هغسې نه وي د دوی سره زمونږ یو رقابت یا دا لوبه چې داسې جالبه لوبه یې خوندوره لوبه یې مونږ د دې نه ډیر زیات خوند اخلو چې دا لوبه مونږ وګورو
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
در قسمت پیش دروازه داوودزی سیتی سنتر هم استفاده سی که است از طریق وزارت خارجه انفجار رخ داد.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت څیرمه د یوې چاودنې د عیني شاهد غږ دی. نوموړی چې د خپل نوم لاخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډیره قوي وه او شاوخوا ټول خلک یې وویرول.
موږ هم د سیمې ته څیرمه په جومات کې لمونځ کوو چې د چاودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویرېدل. کله چې بهر راووتلو ومو کتل چې چاودنه شوی و ډیر ویرونکي غږی وو او د هغه وخت چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکو لسی می تیریدل
د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې دا ځانمرګي برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي خغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حل کې وو په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست د بهرنیو چارو وزارت 14 ډیپلوماتان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې وه
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوې دي پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په خبرګون کې اعتراض وکړ د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي له دغو ښځو څخه یوې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي د طالبانو لخوا د نیول شوې ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شانې غوښتل چې باید انجونو ته ښوونځي خلاص شي
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده هغو کسانو په اکلا متاسف ایم چې له مونږ څخه د تعلیم او تربیه حق اخلي او اجازه نه راکوي چې افغان میرمنې زده کړې وکړي نه پوهیږو چې څه وکړو ولې د ښوونځي دروازې نه خلاصېږي
یوې بلې مدني فعالې فروزان حیدري ازادي روري ته ویل چې د سیمې مشران باید د نیول شویو ښځو د خلاصون لپاره اقدام وکړي نوموړي د طالبانو حکومت غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي
زنان و مردان افغانستان
د افغانستان خلک د پوسنۍ حالت کې لاس لاسونه سره ورکړي او د دغه دریو لاریون کون کو خزو د خلاصون لپاره دی په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ځکه دوی د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د لامل نشي چې دغه دریو لاریون کون کې خزې ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شویو درې اعتراض کوونکو خزو د بې قاعده او شرطه خوشی کېدل غوښتنه کړې ده. خغلی بنټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې د یک شنبه په ورځ چې ټاکل شوی ول شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي، طالبانو دغه خزو د سولیز لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیست چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د خغلی بنټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالی هاشمي او رقیه صحی د طالبانو لخوا نیول شوی دي. اعتراض کوونکو خزو هم د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې دا درې متارزي خزي د طالبانو لخوا نیول شوی دي. دغه خزو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یکشنبه په ورځ یو شمېر خزو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د خزو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي خزې نیول شوې چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د خزو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگتن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلات شاغلی خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتل چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځین نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګر بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش لري. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګر ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېله مسله ده. موږ تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څونه د همکارۍ امکانات شته؟ او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څونه استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړې ده. اول خو که دا تهدید واقعا هم دومره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولای دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي. تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شاهدانو چې داعش اکثرا په شمال کې په نښه کېږي او دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
داسې ده چې دغه استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کېږي. نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیري کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کېږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده. په چا افغانستان ګټلې خو غوړې ګڼلې چې لومړی فیلډ ته ووزي او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونه اوس څلورویشت ساعته اورېدای شئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په ساحه یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلی خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبرې منی، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د روغتون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیوازله معلومیږي وایي په روغتون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستلی دي. خوس نه خوښ دي
دواي موجود نه دي. هوسپټل زرا غلم د نسخه پلاس کې ده دوانه درا کړي مریض ناس دي.
ای وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقا وکړي غټس هغه په دې خاطر باندې چې دا سی پلاس چې دلته اپریشنونه دا شی پښو وسی مرده یو اپریشن د پاره مریض اس ولشکرګات
ضرورت ورته دا چې دلته تر کلینیکو ته راغلي مرسته ترنه پرې تریو پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې منی، خوای علت کې د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
همدا مشکل چې دغه د دې کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده. نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالي او دغه راز غربت هم ځپلي وایي په روختونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار سوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو، چې موږ لشکرګا ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دی د سی سی پر ځای باندې زموږ کلینیک ډی ایچ سی دا به زموږ د غریبو لسره غټه همکاري وکړي.
زموږ ارتیا دغه د کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي، هلته هم مریضانستا ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعال کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د څنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکو دی، وایي اقتصادي حالات د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کوم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژې له به چې اغستل اوس ولا هیڅ شی نشته. موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ چیر اس نه شته، چې په چوله پیټ شي واخلو، مخامی د پیټ شي واخلو، چیر اس پیدا شي موږ به روژمات لید شي واخ چنین، او بس وبو سر به روژماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشه و چې د 100 روپو راکا، زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي. د 100 روپو چې ټماټر وک چارک واخلي، موږ ته یو 15 روپې پاتې شي، او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کم خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي، چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
روجې نه مخکې نرخنامې وټاکلې، د غوښې هم دغه شان خوراکي ټولو شیانو به د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو دغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بره لاړ شي، بغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخله، دا سبسه ګاز واخله، دا سبسه نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سره ټکوي، چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات لتاسو سره.